آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوبیم او د ازادی رادیوی مجله تاسو وړاندې کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د یو شمیر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ د دوتار په اړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په هغه وخت کې دوتار څلور ګوشه کې یا درې ګوشه کې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره درلودلې.
په هنر جاج کې له پوهندوی ډاکټرې زرغونې زیور سره د پوهند رښتین د سلمې کلیزې په باب خبرې کوو.
د پیدایش نیټه از دیارلس او ویشت شاوخوا ده، نو دیارلس او ویشت کې بیا د وخته ګرامر، پښتو ګرامر
بالکل دا شان چاپ شوی،
پښتو اشتقاقونه او ترکیبونه.
په فنکار برخه کې د ننګرهار لوالی او لیکوال شاه محمود میاخیل سره د هغه په لیکوالۍ خبرې کوو.
ادبی لیکنه خو کمی، البته دا پخپله دا نثر چې زه لیکم دا پخپله دا ادب یو برخه ده، ځکه زما لیکنو کې همیشه سادهګي موجود وي. کوشش کوم چې په غروانه ژبه چې څنګه موږ خبرې کوو هماغه سې زه دا لیکل وکم.
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه چاودنه واوري.
حافظ دکاندار دواړه رغوي پر غوږو کې شودل، د امبولانسونو ژغونه یې په غوږو کې انګازې کولې.
او په ورېښمین خیال کې به د کرن خان نظم وخت واوري.
بلها کلونه تیر شو، بلها کلونه تیر شو، خا بد وختونه تیر شو، لوی فسادونه تیر شو، ژوند او جنگونه تیر شو. د سوات په جنگ کې هم مونږ دواړه خفا، او د ذات په جنگ کې هم مونږ دواړه خفا.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
په افغانستان کې له 2001 کال را په دې خوا چې د دیموکراسۍ لسیزې بولو، د هیواد په بیلابیلو سیمو کې غږیزي، تصویري او چاپي رسنۍ پیل شوې. د رسنیو په دغه ګرم بازار کې ځینو رسنیو کیفیت ته پام وکړ او ځینو یوازې کمیت ته پام وکړ. دغو رسنیو ته بیلابیلو مالی تمیلون کوم رسی ورکولې چې ګڼې لا هم موجود دي، خو یو شمیر بیا د سقوط څپو وهلي او د خبرونو ژبه یې بنده شوه. خای بیلابیل لاملونه ولري، خو تر ډیره د بندیدو لامل مالی او امنیتي ستونزې ګڼل شوي. لیوی خو د بازار موندنې کمرنګ بازار او له بلې خو د شخصي رسنیو نوې تجربې د یو شمیر رسنیو عمر لنډ کړي. د رسنیو د خودکفا کېدو په پار د خپل آمدن د اندازې په نظر کې نیولو سره خپل خبرونې تنظیم کړي. په دې اړه به وروسته یو راپور هم لرو، خو پیل له فرهنګي خبرونو کوو. او فرهنګي خبرونه رویا مادومی وړاندې کوي.
په هانګ کانګ کې د افغانستان د تاریخي آثارو نندارتون وشو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري په هانګ کانګ کې د افغانستان د تاریخي آثارو د نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې د افغانستان تاریخي آثار نړۍ د دې هیواد له تاریخي عظمت او لرغوني فرهنګ سره بلدوي. د افغانستان 211 تاریخي آثار چې کلونه کلونه مخکې د آی خانم له فلول غونډۍ، طلا تپې، باګرام او د زرګرانو له تپې څخه ترلاسه شوي دي، له دوو کلونو را په دې خوا د لاسلیک شویو هوکړو لیکونو پر بنسټ د چین په موزیمونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د مسؤلانو د څرګندونې له مخې له دې پلوه کابو $1,000,000 د دولت په عوایدو کې شامل شوي دي. له هانګ کانګ څخه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند محمد صابر مومند باختر اژانس ته وویل چې دغه اثر تر اوسه پورې د نړۍ په څو هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي، او اوس د چین په موزیمونو کې د مینوالو نندارې ته ایښودل شوي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د افغانستان او چین ترمنځ تاریخي او دوستانه اړیکو او په سیمه د هغو اغیزو ته په اشاره سره د دغه شان نندارتونونو جوړول د دواړو هیوادونو په فرهنګ، د خلکو په پوهاوی او په فرهنګي راکړو ورکړو کې ارزښتناک وبلل، او وی ویل چې دغه شان نندارتونونه نړۍ د افغانستان له تاریخي تصویر او لرغونی فرهنګ سره بلدوي. دغه راز په دغه مراسمو کې د هانګ کانګ د موزیمونو او تاریخ آثارو مسؤل هم خبرې وکړي او د افغانستان او د چین د ولسی جمهوریت ترمنځ د فرهنګي او تاریخي اړیکو په لا زیات ټینګښت باندې ټینګار وکړ او د دغه شان نندارتونونو جوړول یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په پیاوړتیا کې مهم وبلل. دغه راز په دغه مراسمو کې د هانګ کانګ د موزیمونو او تاریخي آثارو مسؤل هم خبرې وکړي او د افغانستان او د چین د ولسی جمهوریت ترمنځ د فرهنګي او تاریخي اړیکو په لا زیات ټینګښت باندې ټینګار وکړ او د دغه شان نندارتونونو جوړول یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په پیاوړتیا کې مهم وبلل. ورسنیز شکایتونه او سرغړونې وڅېړل شوې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست حسیني ساپۍ په مشرۍ د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسون تیر اونۍ د شکایتونو او سرغړونو په پار غونډه وکړه. په دې غونډه کې اووه رسنیز شکایتونه او سرغړونې چې د یو شمیر دولتي او خصوصي بنسټونو له لورې کمیسون ته لیږل شوې وي وڅېړل شوې. حسیني ساپۍ په داسې حال کې چې د شکایتونو او سرغړونو لورو هم د کمیسون په غونډه کې ګډون درلود، د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې په لاره کې د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې د کمیسون د کار د څرنګوالي او د واکونو د حدودو په اړوند معلومات ورکړل. دغه راز لورو خپل شکایتونه او وړاندیزونه په حضوري ډول کمیسون ته وړاندې کړل. په همدې ترتیب د کمیسون غړو له څېړنې وروسته د کمیسون له کړنلارې او واکونو سره سم د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو په اړوند لازمي پریکړې وکړې. تیره اونۍ د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر عزیز احمد پنچیری د وسلوالو له لورې ووژل شو. جغرافیای تاریخ غور، راه ابریشم، سیمای شهرها در سفرنامه ناصر خسرو بلخی، پنشیر سرزمین شیران او کرونولوژی وقایع حوادث کابل د عزیز احمد پنشیری له هغو اثارو څخه دی چې د هغه نوم یې د تل لپاره د زمانه په جریده کې درج کړی دی. هغه د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې د څو کمیسونونو غړیتوب درلود. په تیرو 15 کلونو کې په ټول هیواد کې 215 رسنۍ تړل شوې دي. په دې اړه امید ظهیرمل راپور لري.
په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې له امنیتي ستونزو ورهاخوا مالی مشکلات یو بل ګواښته چې له کبله یو شمیر رسنۍ اوس فعالیت نه لري. د اقرب په 12 نیټه د یکشنبې په ورځ د زابل په مرکز کلات ښار کې د کلات غږ راډیو خپل خبرونې د مالی ستونزو له کبله بندې کړې. د دې راډیو مسؤل مدیر سمیع الله سعادت د مالیې لوړېدل، د جواز او فریکونسي د تمدید لوړه بیا او اقتصادي ستونزې د راډیو د بندېدو لاملونه یادوي. خو کلات غږ راډیو یوازینۍ رسنۍ نه ده چې د مالی ستونزو له کبله تړل کیږي، بلکې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه یعنی وایي په تیرو 15 کلونو کې نږدې 215 رسنۍ تړل شوې دي. د دې ټولنې اجرایي رئیس مجیب خلواتګر آزادي راډیو ته وویل د رسنیو تړل کې دوه لوی لامل مالی او امنیتي ستونزې دي.
هو تلویزیونونه ده، د 15 نه ډېر راډیوګانې دي او بیا شاوخوا 200 چاپي رسنۍ دي او دوه د خبری آژانسونه ده.
کابل، پروان، بدخشان، پکتیا، پکتیکا، نورستان، لوګر، کندوز، زابل، بلخ، هرات او لوګر هغه ولایتونه دي چې په دې شمیر رسنیو په کې خپل فعالیت بند کړی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي تاسو کومه تګلار نه لري چې مالی اړخ د رسنیو د تړل کېدو مخه ونیسي. د دې وزارت د نشراتو رئیس جعفر راستین آزادي راډیو ته وویل دوی د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو د مخنیوي لپاره نه یوازې دا چې د پیسو د ویش حق نه لري، بلکې د دې برخې لپاره بودیجه هم نه لري. دی وایي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت تګلاره په دې ډول ده چې هر رسنۍ وکولی شي له خپلو سرچینو ګټه واخلي او خپل فعالیت ته دوام ورکړي، کنه مجبور دي چې فعالیت بند کړي. موږ د دولت په چوکاټ کې په دې برخه کې د لاسوهنې حق نه لرو او نه هم پکې لاسوهنه کولای شو. د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د بیان ازادي او ترخوای د رسنیو رشد یو له اساسي پرمختګونو ګڼل کیږي. د حکومت د رسمي شمیرو له مخې چې په 2013 میلادي کال کې خبرې شوې، په ټول افغانستان کې د رسنیو شمیر 2455 رسیږي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په روان کال کې 25 نویو رسنیو ته د فعالیت جواز ورکړی، خو 15 پخوانۍ هغه تړل شوې دي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د افغاني موسیقۍ د الو بیلابل ډولونه موجود دي چې د همغو سیمو په خلکو پورې اړه لري او شاید چې د نورو سیمو خلک ورسره چندانې آشنایی ونه لري. ځینې بیا په ملي او نړیوالو کچه شهرت هم موندلې او رسربلې مشهوريږي. د افغاني موسیقي په دغه ډول آلو کې یو هم دوتار ده. فرشتي مرسل دا ځل د دوتار په اړه راپور برابر کړی.
دوتار چې تاریخ له سلګونو کلونو اوړي د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوې هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي، خو اصلي ټاټوبه یې ایران دی. داسې ویل کیږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپله دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخواني خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږېده او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلی ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنه درکو.
د دوتار تاریخچه تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو څه خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشکې یا درې ګوشکې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره درلودلې، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور سي. د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشکې سي، ټول بیا بل هم ضرور تکمیل سی پدا حساب ساری گما پدا نسا کے سر کے چپدا سب تک کے دا سا و دا سا یو سا ندرلو ده سای پور ندرلو ده سای اول درلو ده پس ما یو دانا بل روا چو چه سای پورم دلتم گوشه که پیدا سی.
اتاس لخبر کاری استاس خپلا دوتار جور کرده؟
ما جور کرده ده دیر خیل دوتار ده خود زبا بدر طبقه گوما به بیتا ساواز او اتمن
نگرسته چه رقم دی جور که لرگای دی چشنو؟
لرگای ده توت نده، لرگای من ده ولایت ده سمنگان راول هغه جوړ نه و، نو خو مقصد هغه اندامې ورته وایي لاسته یې څه ده. هغه مې د سمنګان راوړل، دلته بیا ما خپله کرا کرا سامان لرمه کنه راوتی شو برما ورنده اوس کنه دا شیان څه دي. بیا مې کرا کرا همداسې یو دانه تنبور مې په شپږ میاشتو کې جوړ کړ، یو دانه دوتار مې په دوه میاشتو کې جوړ کړ چې اوس فعلا شته ده.
جوړول یې څنګه سخت و؟ کاسان
د نجاري کار ده، د کندنکري او دا شیان چې داخل د لاس دي چې دا په سکنې باندې شکول کیږي، ډېر په نرم ډېر په کراره چې مات نیسي. بیا برما کیږي دا بل ځای نه چې سوري دي کنه دا ګوشکونه هغه کیږي، دا کار ده، بیا صافا کاری ده، یا هډوکی هم خوري، خراک هم ورته وایي چې هغه هم جوړېږي، تارګیرکونه دي ټول د هډوکي نه جوړېږي.
دغه تور وګوره کې لږ راته ووایه، دغه تار څه رقم تار ده؟ دا
تار سیم ده، فولادي سیم ورته وایي، د تنور تارونه غیر د سیم نه نه راځي.
په اصل کې دغه دوتار په کوم ولایت کې ډیر رواج ده او د هغه ولایت په نوم یادیږي؟
د ولایت هرات کې، هرات باسان کې هلته خلک دي ډیر د دوتار کې ډیر ښه مهارت لري، لکه مثال کې د محمد د غلام سخی ده، غلام حیدر دوتاری د خلک ډیر هلته ښه دوتار نوازندي.
د عزیز په وینا چې د دوتار غږونکي په کابل کې پخوا زیات و، خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمیر کم شوی، خو بیا هم مینوال لري. د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوری وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ییزه موسیقۍ هغه آله ده چې ګڼ شمیر مینوال لري. نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل فرهنګي،
د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره په خوا کې د موسیقۍ سره مینه لري، په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري. په هر لسو پنځلسو کورونو کې به یو حتمی دوتار لري او په بیلابیلو مجالسو کې به یې غږوي او د موسیقۍ نور آلات به ورسره یو ځای کوي. دا آله په هرات کې ډېره لرغونې ده او داسې ویل کیږي چې د تیموریانو په دوره کې چې وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی. په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې څلور پنځه ساعته دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي.
شروع میکنه تا بعد پنج ساعت چهار ساعت مکمل نغمه های مختلف دوتار مینمزه که
خبره. که هم اوس مهال په افغانستان او ایران کې دوتار ډیر مینوال لري او غږول کیږي، خو په لرغونی هرات کې سرلاری کریم هیروی، ګدا محمد او استاد غلام سخی دی.
در هرات توری که گفتین که فرهنگ موسیقی
په هرات کې د موسیقي فرهنگ ډیر پرمختګ کړی، خو زموږ هنرمندان بیا له بیلابیلو آلاتو څخه استفاده کوي او محلي سندرې پکې وایي، لکه ناوک هراتی چې ځانګړي هراتی سندرې وایي لا هم له دوتاره استفاده کوي، همدارنګه غلام نبی زندهدل هم ترې استفاده کوي.
چند نفر دیگه که دنوجې او از جمله آوازخوانه های بسیار چیز هستند.
دا چې دوتار په رواني لاس کوم غیس پرې واسي او استاد محمد رسول عزیزی په کوم وخت کې غږوي، بیا هم استاد عزیزی
په کور کې د شپې چې د منځمه څوک څه مزاحمت هم نیسي، دوتار خو یو ډېر وړ غږ لري، به کرار په د خپل اتاق کې همالته څه تمرین کوم.
کور کې د چا ډېر خوښېږي؟ مېرمن هم څه وایي تاسو دوتار پاکله؟ وایي
بد نه وایي، هغو دې هم خوښ ده نو موسیقي د هر چا خوښه ده.
کوم خاص فرمایش هم به درکوي چې دغه
سندره وغږوه؟ گارو زندگی که از خپل موسیقی کار
غوړ خو به ورته نیسی؟
غوړ نیسی څنګه نه نیسی؟
ها د دوستانو محفل ته چې ځي بیا داس خپل دغه د موسیقي آلید سره وړي،
خپل موسیقي چې سمې دی یا تنبور یا دتار د ځان سره وړم، ټول ته معلومه ما د بازما دوستان بیا یو زر نواز چې تبله ای او یو زخپله ای او دنه تنبور است هغه بیا چلنه ما دغه دروي سرکیږي وخت چې سرس تبله ما سره سرکیږي و دغه بیا خپل محفل دیر خو گرم ست.
کال ک لیوی خو د ازادۍ سلم کلیزه لبل خو د پښتو ژبي او ادب دی وبتل لیکوال او سیډونکو صدیق الله رښتین د زوکړي سلم کالو، هغه د پښتو ژبوهنې او ادب پوهنې په برخه کې نستړی کیدونکو کارونه کړي او پښتانه به احسان کله هم هیر نه کړي. اروخاد رښتین د پښتو معاصري او دودیز ژبوهنې په منځ کې د اتصال د کړې حیثیت لري او د ژبوهنې په برخه کې کار نه هیریدونکی دی. د نوموړي د ژوند او کار پاړه په نننی هنر جاج کې د هغله لور په هندوی ډاکټري زرغونی زیور سره خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه اغلی ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مختراک پښتنه مرسته دا کوم چې د همدا کال د اروحات پوهاند صدیق الله رښتین د زوکری سلمه کالیزه و د همدغه کالیزی د یادونې په پار نن غواړو چې دغه په شخصیت، دغه په کارونو، دغه په څېړنې، دغه په تخلیق او تحقیق په دې ټولو باندې وغږیږو. دی و داسې چا په توګه چې تاسې دغه د کورنۍ غړي وی، تاسې دغه لور یې، هغه ټولنیز چال چلند دغه څنګه و؟
مننه ستاسو نه او بیا په سر کې د ستاسو د پروګرام نه چې په دغه برخه کې د پروګرام را برابر کړی دی او د پوهاند صاحب رښتین د سلمې کالیزي په مناسبت دا پروګرام ترتیبوي او جوړوي. مننه، دا خو ډیره یوه تاریخي خبره ده، نو په دې لحاظ باندې د ده د نمانځنې او د زوکړې د ورځ یعنې کالیزه البته ډیره مهمه ده، ځکه سل کاله په یو شخصیت په حیث باندې دی دلته زمونږ په تاریخ کې یو ژوندی تاریخ دی. نو ستاسو ته سوال په برخه کې زباید وایم چې د ده ټولنیز ژوند او د ټولنیز کارونو په برخه کې البته دی یو ثبوتي انسان دی، یوازې د ټولنیز برخه نه، دلته په ټولنیز چې هغه کې نورې مسایل دي چې هغه اکاډمیک ژوند ده، ژوند ټول په اکاډمیک ماحول کې تیر شوی دی او همیشه د پاره د علم او ادب او تعلیم او د تربیې په چوکاټ کې د فعالیت کړی دی او خپل ځان په دې برخه کې ستړی کړی دی او یوه ثانیه یوه ګړۍ هم د بیکاره او بې دغه
یعنی عباس نه د تیر کړي ټول هم د کوم هدف د پاره چې د مبارزه شروع کړي او په هم د هدف د پاره کار کړي. البته ټولنیز کړوړې هم په هم دغه چاپیریال په هم دغه ماحول کې سره مطالعه کول شي.
تاسو به تر خامه خپ وختلې وي په داسې دور کې چې خلک یعنی د پښتو د لیکلو په اړه هم د غوی سره پوښتنه و چیرې پښتو هم چیرته لیکل کیږي یا نه، او یو څوک راپورته کیږي په پښتو ژبه کې کار کوي، ژبپوهنه کې کار کوي یا د پوهنې کې کار کوي. آیا لیلا ته تاسو خبر وی چې ولې د په پښتو ژبه کې لیک لوست پیل
کړ؟ مننه. دا خو ښکاره خبره ده چې دای کله چې د خپل کور او کلینا راغه او په پنګرار کې د نجم المدارس په مدرسه کې سو کالالته درس ویلی، او هغه نور سبیا دارالعلوم ترغه نو التا عربي دارالعلوم یې ولوسته. خو دی وای چې زکه کابل ته راغلم نو ډیر انګیزه ماته په دې پیدا شول چې په کابل ښار کې لکه تا ماحول داسې و چې د پښتو ژبې ویونکي کوو هم خو پښتو به نه ویله. مګر یو ورځ زه په لاره تلم، یو کاغذ پروت و همداسې په لاره کې، هغه مې چې راجه کړو نو یو لیک و پښتو لیکل شوی. ما سره دا دغه شو چې آیا پښتو هم داسې ژبه ده چې لیکل او لوست لري؟ د خو په عربي کې هغه تعلیم کولو نو وی چې دا ورخ کاغذ ما ولیدلو ما هېڅ په پښتو کې هم دا دغه کېدی شي، یعنی لیک لوست کېدی شي. نو د ما ورځې نه مې ځان سره دا هغه وکړو چې دغه ژبې ته، دغه زمونږ ژبه ده، دې ژبې ته کار پکار دی چې باید کتاب ولرو، قلم ولرو او خبرې باید په دې ژبه وشي. نو د هماغه ورځې نه زما تصمیم همدا شو چې باید په دغه لاره کې کار وکړم او زحمت وباسم.
په دغه برخه کې باقاعده زده کړې مو کړې که نه یوازې خپله مطالعه کوله؟
د ده د وینا سره موږ په هغې وخت کې البته نه و، خو دی چې خپله په سوانه کې وایي او خپله د خپلې خولې خبرې دي. هغه ویل چې زما دغه زده کړه په دې د پښتو په برخه کې دغه اخبار چې اصلاح اخبار و او همدا مطالعه وه، کتابونه لوستل و چې ما په شخصي توګه دا خپله دغه پر مخ بوتلله. او دده خو تعلیمی ده، خو عربي دارالعلوم و نو د هغې نه چې فرق شو، خو بیا عمقه و چې راسن په همدغه انګیزې سره دی پښتو ټولنې ته راغی.
پښتو ټولنه دنه وړاندې جوړه شوې که نه دی چې و د جوړه کړه؟
پښتو ټولنه نه، پښتو ټولنه د دنه وړاندې جوړه وه. یوازې دا و چې د دنه وړاندې هغه خادم صاحب او بینوا صاحب مدیران تیر شوي وو
د پښتو ټولنې.
خو دی چې راغی بیا راسن هلته چې راغی قواعدو مدیر شو او لکه به مختلفو ځایونو کې د کار شروع کړو. خو یعنی لومړنی هغه د پښتو ټولنه شروع کیږي وظیفه یې، چې دا به فکر کوم دیارلس او اتلس
کله چې بحث دی و پښتون لیکوال د ټولنه کې کار وکړ، را برسیر شو، هغه وخت خو بخامخا ستاسو یادیږي چې تاسو محصلین وی او دی دلته مثلا برحال استاد په کابل پوهنتون کې د بحث دی و استاد د چلن څه ډول و؟
ها خیر، د چې کله لیکوالی شروع کړي او کله کار شروع کړي، هڅه یې کړي په ژبپوهنه، په ادبپوهنه، په ټولو برخو کې، هغې وخت کې خو مونږ نه وو، ځکه زمونږ د لکه د په زمونږ د پیدایش نیټه از دیارلس او ویشت شاوخوا ده، نو دیارلس او ویشت کې بیا د وخت ګرامر پښتو ګرامر
بالکل داشن چاپ شو،
چاپ شو پښتو اشتقاقونه او ترکیبونه په شپږشتم کال کې چاپ شو، او په پنځشتم کې بیا د ادب تاریخ کتابونه کتاب چاپ شو. یعنی دا کتابونه چې اکاډمیک هغه لري
او تاسو مستقیم درس ورکړی په صنف کې،
او بیا هغه نه وروسته دا چې دی په هنتون ته څنګه راغلی دی، همدغه کتابونه چې د لیکلي دی دای همدا په هنتون د تدریس لپاره مثلا په محصلینو ته به درس ورکولو. دا په هنتون کې د 1215 نه تدریس شروع کړی دی چې هماغه وخت د ادب تاریخ هم چاپ شوی دی، او هغې
د محصلینو سره برخورد پاړې راته
اوس راځو دې ته چې مونږ خو بیا ډېر روسي خلک یو. زمونږ نه مخکې مثلا اوله دوره د ادبیات د پوهنځي فارغین چې د هغې جملې نه مثلا لایق صاحب سلیمان لایق صاحب شپون صاحب او کاکر صاحب او دغه خلکو، نو ډېر کسانو چې دغه لومړنۍ ډوله روحي صاحب او مثلا نور خلک. مونږ چې راځو مونږ په 1903 کې چې مستقیما زمونږ استاد پاتې شو او تدریس کولو څلور مضمونه مونږ په دغه دوره کې
دیکتاتور استاد وو.
او البته داسې دیکتاتور نه و چې چاته به فیزیکال دغه نه و، مګر دا و چې هغه داسې یو رویه و، یو داسې عادت ورته وایي مزنه پیګمه چې هغه ته به کتل د ده دا روب داسې و چې سړی به ډارېده.
اوه باید زه محصلینو به تاسې ترې دغه لاره،
نو مونږ خو محصلینو بیا په زمن کې مونږ خو د کور ماحول هم و، نو په کور کې هم ته ډارېدو او په دغه کې. اما دا و چې داسې خشن برخورد نه و چې مثلا چاته سپکه وي یا سپورې، ځینې خلک عادت لري، مګر ده ډېر په نرمه په ډېر حوصله او په یو حکمت سره مونږ ته به خبرې کولې چې هغه زمونږ دپاره یو درس و.
ډاکټر صاحب تر اوسه پورې به د پوهان صاحب څومره کتابونه چاپ شوي وي، څومره ناچاپه پاتې دي تاسو؟
کتابونه خو داسې زما په خیال ده په یادښت یادښتونو کې تقریبا اویا کتاب خو هغه وخت چاپ شوی، بیا یو شل کتاب نور وروسته په دغه د هغه دوره کې د مجاهدین په دوره کې، چې البته دلته حالات ښه نه و، دلته د چاپ امکانات نه و. بیا هغه کتابونه ولې چې ځای کېږي هغه بیا هلته هم پېښور
ټول څومره چاپ شوي،
نو شل خو دا چاپ شو او تقریبا اویا هغه حساب کې نو نوي شاوخوا کې چاپ شوي.
داسې کتابونه هم شته چې ناچاپ پاتې دي؟
کتابونه خو دوه درې کتابونه خو زما په یاد دي چې هغه تیار بشپړ شوي وو، خو کله چې دلته حالات خراب شو، د کورنۍ جګړې پیل شولې، نو مونږ ونه شو کول چې دا خپل دا کتابونه وباسو، نو به هغه هلته لکه چې ځای شو.
ډېره مننه. خیر بوخت کاری ژوند خامخه په لیکوالۍ او هنر اغیز کوي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل سره لدی چې د ننګرهار والی دی او ګڼ سیاسي، ټولنیز او امنیتی مسؤلیتونه ورتر غاړي دي، وایي چې لا هم لیک او مطالعه کوي. نوموړی وایي چې لیکوالي په خټه کې اخیل شوی او پرته له لیکوالۍ او مطالعې گزاره ګرانه ده. دا چې په دومره بوخت ژوند کې څنګه لیکوالي او مطالعه کوي، په فنکار برخه کې له ښاغلي میاخیل سره په ننګرهار کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبريال باز محمد عابد مرکه کړي.
فنکار ولی صاحب په خاطر دی چې تاسو د غلطه د ولایت په منصب راشه او یادا چې د سولې په انسټیټیوټ کې کلونه کلونه مشري وکړه مبارزه وکړه تاسو یو لیکوال او ادیب وای اوس در سره غو د لیکوالۍ صلاحیت شته لیکل کوي کنه کوي
لیکل او لوستل دا د یو حالت ته چې انسان صرف هر وظیفه کې او په هر دنده کې چې باید ویلري او هر وظیفه کې چې ته لیکل او لوستل ونه کې نو سره شړیږي بیا هغه معلومات نشی کولی په سمه توګه راټول کی وې ساتي او پایله کی ولیکي نو زه وسم خپل یادښتونه لیکم هغه ضروري لیکنه چې په فیسبوک او په دې مسایلو کې کوم او همدام نیت چې د هرې وظیفې نه وروسته که زه پخوا وم مهندو وزارت داخلي وم یا نور وظایف ملل متحد کې ما اجرا کړی دي نو خپل هغه لیکنې زما چې دي یو څو تحقیقي دي اما زیاتې گزارشي دي چې دغه وخت او زمان څه چې تیریږي هغه باید موږ ته ټول ثبت کړو یوازې زنه هر څوک روزانه ډیر شیان ګوري ډیر واقع دې په مخ کې تیریږي او کدا موږ ولیکو ثبت کړو خپرې کړو اوس خو لا شرایط هم ډیر اسانه دي نو دا به بل نسل ته پاتې کیږي کله نن موږ او تاسو په تیرو قضاوت کوو 50 کاله سل کاله پخوا هغه شي قضاوت کوو چې لیکنې پاتې دي کله مونږ د ویرې په خاطر باندې لیکل نه کوو ولا یا به څوک ادبي نقد وکړي یا به سم نه وي یا به سبق سم نه وي یا به یو ځای کې خلا رامنځته شي ته بل کار چې کوي یو ځای کې به اشتباه کوي نو بیا خلته باندې انتقاد کوي او بیا د دې انتقاد د ویرې نه خلک یا کار نه کوي یا لیکل نه کوي نو زه فضل خدای ده د دې دواړو مشکل کې اخته نیمه زما لیکل دي زما خپل لیکل دي سبق به یا ښه وي یا به خراب وي د چا به خوښیږي د چا به نه خوښیږي خو زه به دا لیکل کوم او دوام به ورته ورکړم
دغه لیکل اوس په سوشل میډیا کې راځي په فیسبوک راځي یا ټویټر باندې راځي ډېرې سیاسي وي ادبی لیکل داسې کوي چې هغه تاسې سوشل میډیا ته نه ورکړي او د ځان سره محفوظ وساتي او سوخت کې بیا د چاپ اراده ولري
ادبی لیکنه خو کمی البته د پخپله د نثر چې زه لیکم دا پخپله د ادب یو برخه ده ځکه زما لیکنو کې همیشه سادګي موجود وي کوشش کوم چې په غروانه ژبه چې څنګه موږ خبرې کوو هماغه سې زه دا لیکل وکړم په ساده شکل باندې چې خلک پرې پوه شي موږ مطبوعاتو کې کار کړی دی په ایسته ژورنالیست پاتې شوی یو نو زیاتې لیکنې زما چې دي گزارش دی البته یو څو تحقیقي لیکنې زما شته دی چې هغه د کونړ کتاب دی چې هغه تحقیقي بڼه لري یا فرضاً زما انګلیسي مقالې چې کومې ویدي
ولی صاحب تاسو چې په وزارت داخله کې وی بیم خپل یادښتونه چاپ کړل اوس چې دلته د یو علمي او فرهنګي ولایت ننګرهار والی تبن یادښتونه به لری راټول کړی به می
هر ورځ لیکل کوم خپل یادښتونه اخلم تاریخ وار په کوم ځای کې څه پیښ شول څه مو وکړل او په همدې هدف باندې چې د دې وظیفې نه وروسته دام د تاریخ جز دی د دې سیمې د تاریخ جز دی واقعیت راغلی دی پیښې دي خلاوې دي په اداره کې د ادارې نه بیرون وروستهوالی د ټولنې دی دا زموږ ټولنه اوس په څه حالت کې اوسیږي فکري رشد څومره رامنځته شوی دی دا نو که ته اوس ثبت کې او چاپ یې کې نو بیا 15 کاله 10 کاله 50 کاله وروسته کوم حالت چې دی هغه ته دې سره مقایسه کولی شي چې پخوا څه اوس څه کېږي او څومره تغییر مثبت راغلی دی یا منفي راغلی دی او بعضې وخت کې عوامل هم سړی په ګوته کولی شي چې عوامل یې څه شی دي ځکه چې ته د خپل د ټولنې تصویر چې سم خلکو ته اوس وړاندې کې دا وسم په درخوې پراتو کې هم په درخوې
تاسو یو بل کتاب ولیک د وطن معماران اوس چې ته د یو ولایت په سر کې واقع د وطن د معماران تاسو سوجا غسی د شه دغه ننګرهار د پاره د مشرقي د پاره تا کار وکولې شي
نو دا سوجا خو بعضی وخت د ډیر کوټوال نه د وطن سره مینا او پنځم سنتي مزما دی چې وخت د اخبار به مالسته ما پرځه خو یو خیا په خپلم یو استاد عالم او دولت کې ډیر وخت کار کړی و. دا د پخوانی پاکو والیانو د پاکو دولتي چارواکو چې هغې تقوا درلودله، پاکي درلودله، خدمت یې کړی و دې وطن ته، د هغې قصې بیا راته کولې په هغه وخت کې. او دا چې زه مختلفو ولایتو کې اوسېدلم نو دغه معلومات ما سره و، نو د وطن معماران هم په هماغه سوجه باندې جوړ شو. اوس هم همدا ده چې تاریخ به ته به خپل لیکې، نور به هم ستا باره کې قضاوت کوي. کېدای شي زما خپل قضاوت زما د ځان په باره کې به یو رقمي، هر سړی خپل ځان مثبت ارزیابي کوي، خالیګاوې کمې وایي، دا یو طبیعي حالت دی چې انسان یې دغه کوي. خو بیا ته چې خپل نظر ولیکې، بیا بل څوک چې په تا قضاوت کوي، نو دواړه سره مقایسه کوي چې آیا واقعیت ته نږدې دی که لرې دی. نو دا هغه شیان دي چې سره مقایسه کېږي، او همدا علت دی چې د تاریخ مختلف ډولونه دي. ته که یو څه لیکې د مطبوعاتو، یو څوک وي هغه د خپل نظره تحلیل کوي، یو سړی چې ادیب وي هغه د خپل نظره ګوري. نو زه فرضاً بعضې وخت کتاب چا ته ورکړم، هغې اول فکر یګانو کېږي چې سمه ده که نه ده، ځکه د هغې تصور همغه یو، بل سړی مطلب ته ګوري، بل سړی هغه شکل د کتاب ته ګوري. نو د هر چا تصور فرق کوي په ټولنه کې.
څه فکر کوي څومره ډاډه یې چې یک لس کاله پس څوک دغسې د وطن د معمارانو په شان یو کتاب جوړوي؟ تاسو کوم دغلته ننګرهار کې تقریبا د تیر یو کال نه نږدې خدمت کوئ، ستاسو نوم به په کې راشي؟
نو دا دغه څوک چې لیکي د هغې قضاوته پورې ده، ځکه چې هر څوک چې یو لیکنه کوي ځان ته یو معیار تګني. نو که د چا په معیار برابر خو وبیا لیکي، که د چا په معیار برابر نو وبیا نه لیکي. طبعا سړی چې کار کوي ځان ته په دې خاطر نه کوي، شرعي مسله ده، وایي ته عمل وکړه او ستا عمل به د الله تعالی او د هغې رسول او بندګانو ته معلوم شي. نو که سړی ښه کار وکړي دا دور تیریږي، زه به دلته یا کال دلته یم یا به څو میاشتې یم، خو یو تاریخ باید سړی ځان نه پرېږدي، یو څه اثر باید هلته پرېږدي، که هغه په فرهنګي ساحه کې وي، که په کلتوري ساحه کې وي، که په آبادۍ ساحه کې وي. ټول هغه شیان دي چې دا باید سړی په دې فکر باندې وسي.
او تاسو سره دا فکر او هوډ شته؟
نو چې هوډ نه وي دا ولایت دنده به هم نه قبلولی، ځکه چې ولایت دنده لویه دنده ده، مهمه دنده ده، اما په عین حالت کې آسانه دنده هم نه ده، ځکه چې توقعات زیات دي، امکانات همیشه محدود دي. بیا په داسې حالت کې چې موږ څلوېښت کاله په جنګ کې اخته یو، خو په عین حالت کې هغه مخکنۍ وظیفه چې زه ګورم هغه ډېر آرامه وه، آسوده وه، امتیازات یې زیات وو، او دې وظیفه کې لالهمتي هم زیاته ده او ملامتي هم زیاته ده. که څوک په کور کې جنګ هم وکړي ملامت هم والی ګڼي. یو چا به هېڅ کار د لاسه په خپله نه کېږي، خو په والی به ډېر ښه انتقاد کوي. نو دا چې زه دومره تکلیف ګالم او دا د خلکو انتقاد هم منم، په همدې خاطر ده چې باید خدمت وکړي، او د خدمت زمینه سړی په دولت کې کولی شي. دا یعنی دغنده مهم شه دا ده چې سړی په اخلاص، په صداقت او پاکۍ باندې کار وکړي.
ټولنیز ناخوالی او تاثرات هم د تخلیق د زیږیدو یو مهم عمل دی. لیکوال چې کله لیک کوي نو خپل اغیزمن حواس سره راټولوي او د پنس په جامعه راباسي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار د ښاغلي اجمل پسرلی یو لنډ کیسه وړاندې کوي.
چاودنی وروسته لمبا سوا، چیغی سوی، دوری سوی، دامبلانسون رخصو. پولیس راغلل، خبریالان راشکار اسول. مازدیگر کرار کراری سوا. پوری غاره ده دری و رنگ و دوکانون و خشتو نیم ترک نیوالی و. موتر هم لش تیره دل. حافظ دکاندار دوار رغوی پر غوژو که شدل. د امبولانسونو ژغونه یې په غوژو کې انګازې کولې. یوې ښځې حلوا ورته ونیوله.
زوی مې په هوش راغلی.
د څادر پرانست، بیا یې کلک کلک تر غوژو تاو کړ. یو خلک دکان ته ودرید. دی یو خوږ لس کړ چې څه اخلي. خلک خیرات ته لاس اوږد کړ.
پلار می شي چوي.
حفیظ حلوا په پلاستیکی کڅوړه کې ورته واچوله. خلک حلوا له ټټر سره ونیوله، منډه یې کړه. د دکان له ماتې شیشې سر پسې وایست. د چاودنې خواته یې ړنګ دیوال ته پام سو چې کوترې وزرې پرې وهي، نسي کښېناستلی. د دیوال مخې ته یوه بوډا د ړنګو دوکانونو څو خښتې ایسته کړې، بیا یې ملا ته لاس ونیو، کړپ کړپ روان سو. د ده شونډې مرۍ مرۍ سوې، د غوږ پردې یې ورپېدې، څادر یې غاړې ته وښوید.
وخت لکه موسم تیریدونکی دی، د زمان د ساعت ستنې کله هم نه درېږي. ځینې ولې د تیر ساعت پارمان وي؟ دا ځکه چې هغه څه یې له لاسه ورکړي وي کوم چې بیرته نه راګرځېدونکي دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کرن خان نظم وخت اورو.
ورېښمین خیال
وخت. تا مال مینه را کړاو ما تا له وخت درکړ، تا مال مینه را کړاو ما تا له وخت درکړ. ستا د خدای قدر وکي او ما د خدای ونه بخي. زما ستا څه پرده ده، زما ستا څه کیسه ده. راځه یوې شېبې له چې لږ مشغول شو یاره، چې څومره وخت مو شو. راځه چې وخت او مینه وتلو لږ، چې تا ډېر سره کړې که ما ډېر څه بایللي. خو د څه حساب نه مخکې، د دغې باب نه مخکې، خاو خراب نه مخکې، ستا د جواب نه مخکې، عرض کوم ګلاپا، ځان پوهوم ګلاپا. سخو بتا هم وے خو بس خفکے گی بنا. صفا صفا بوائم واللہ رختیا بوائم. حقیقت دادے چی رختیا دیر زیاد ترخوی. اول بتا لراشم نو بیابا ما لراشم. تا سوال دمینی کو ما در لوقت درک، تا خیال دمینی کو ما در لوقت درک. بلها کلون تیر شو، بلها کلون تیر شو، خا بد وختون تیر شو، لوی فسادون تیر شو، ژوند و جنگون تیر شو. د سوات په جنگ کې هم مونږ دواړه خفا، او د ذات په جنگ کې هم مونږ دواړه خفا. د سوات په جنگ کې هم مونږ دواړه خفا، او د ذات پا جنگ کے ہم مونگ دوان خفا. تالا بدلون پکار دے، مالا سکون پکار دے. ستاوس ہر خوی فیرنگے، او مالا پختون پکار دے. مینا وقت دوان روان دی خیر دے، ستاوان بد فی الحال منلی ما پزان دی خیر دے. اس تا ہم مینا کوے ہم تاثر وقت نشتا، اس ته هم مینه کوې هم تا سره وخت نشته، ما سره ستا د پاره وخت هم شته او مینه کوم. اوس ستا کارونه ډېر دي، ستا سوچونه ډېر دي. دلته به دا متل په کار راولم چې ټوپۍ وي نو بس سرونه ډېر دي. اول به ما تا ته وی ژوند جوړ که ما مه بدلوه، اول به ما تا ته وی ژوند جوړ که ما مه بدلوه، اوس ته ما ته وایې ژوند کوه په ما څه کوې. بس دې خبرې لرا غلی یم، وخت مې برباد شو ځکه غلی یم. ستا په خبرو کې جنت خو نه و، بیا دې هم زه په زړه دا غلی یم. زه تا رټلی تا وژلی یم، زه تا په میاشتو ژړولی یم، زه تا په مینه خندولی یم، زه تا په خپل وخت ښه زورلی یم. زتا منلې قدرولې مزتا د هر څاړولې ما خما هم تاسو رډېر چلې دلې ما تاسو رده ژوند خوګلې دلې خدای خبر تا نن سبا سلې دلې زدا ژوند لو یا تجربه لرم ز د ژوند لو یا تجربه لرم ز ستاد مینې قیمت نه لرم ما سره هیڅ نه و بس وخت می لرو افسوس پدې چې تا ته نخ کارې دو بس تا ته ځان هر څه نخ کارې دو او زما وخت درته وخت نخ کارې دو نن درته زکه ز ډېره سوخته نن درته زکه ز ډېره سوخته په خندا کېږم او په چغو وایم تا مینه وبایلاو ما وخت خراب کو تا مینه وبایلا ما وخت خراب کو پدې ټپ می در لخلاص حساب کو چتا راکړی ما خوړلی نیارانی پکور کینه وی حسابونه نیارانی پکور کینه وی حسابونه
کبیا ژوندې شوم کامیاب پیاما روم بے ژوندونو تجربه می نوا هاغ جهان کی با مجنون توایم هاغ جهان کی با مجنون توایم